مو ګټ اخیستی وي. تراتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو؟ په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه درستو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درستو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کړئ ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سرو پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده زده کوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستی دی هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چېرې تاسو په اولو دوهم درسونو پوه نه شئ، هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې زده کوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې ترڅنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د افغانستان خلک ولې د اموي خلافت پر ضد باندې پاڅونونه کوي او ولې دغه پاڅونونو ملاتړ دي دوی، د دې ترڅنګ د امیر پولاد، امیر کروړ او د دوی د اماراتو په هکله وپوهیدلو، او ورسره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تر راتلونکي درس پورې په مکمل ډول سره دغه لوست کوئ او په دغه موضوعاتو باندې ښه ځان وپوهوئ. نو نن ورځ هم درس مو هم دومره وو. نن ورځ درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح خلاص وایم. هیله ده چې نن هم د لوست سره خرنې شي بوره سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمدشاه بابا د واکمنېدو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمدشاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودونکی و او په څه خاطر یې د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلود. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې امله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېناسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودې، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول نه خوښېدل. ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې امله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمدشاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمدشاه بابا د شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپیشه وه، د همدغه اورپیش ناروغۍ له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یوولس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درې اویم زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومېږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په یوولس سوه شلم هجري لمریز کال کې زیږېدلی وو. د پلار د پاچاهي پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهي مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهي ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسېد او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهي څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې تر اوسه د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې د درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل او د بارکزیو د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په اوولس سوه درې نویم زیږدیز کال کې خپله واکمني اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلودی د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه برخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخې د پلي کولو د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستون سره مخامخ شو. د مخاوره بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپاس و د شاه زمان څخه په سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع سوې کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود د شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پریښود. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پریښود. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ژوند کیږي وروسته تر سرنې لاندې د کابل شار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شاهزاده محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته راستول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه و دي د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تشتیدلی و. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود سره ول وخت رسیږي او وروسته د واکمنۍ سره ول لمین چې موږ ویل چې د پلار شاه زمان چې د ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال وو. یعنی دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچو حکومت وکړ په نامه وو چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو مېز نفاق واچوي او بیا ورسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسنو. هم دا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تشتیدلی و د دې پام د تر اگرځي د غوړې چې پلانونه جوړ کړي توتیې په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمه ایز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود وخت ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غوړې کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو د په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخیلې دي چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کله چې شاه محمود واکته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ سي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي، یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا و، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفا سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاڅونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاڅونونه کوي او په پاڅون باندې لاس پورې کوي، نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاڅونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاڅونونه رامنځته سوه دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار سار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بل حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک وقت رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ سي او د وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق لو د مدنیت او د ویدي مدنیت او د اریانو د تمدن په حق لو، په دې هیله چې تاسو د تیر ورځې درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سوی اوسئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو، چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شاملې دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنۍ کورنۍ په دغه اساطیري تاریخ کې چې ده هغه د پښتادیانو واکمنۍ ده، یا لومړنۍ لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د اوستا په کتاب کې د پښتنو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومیده او ابو ریحان البیرونی په خپل لیکوري کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنی اریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کې شو دی او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس وخت ته رسیږي او د د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومیده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړی وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومیدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښودی. یما ته هورمزدا د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو دندونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ په دغه ښار کې داسې یو باغواش شي داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه جوړه پکشي د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې وو هغه کشاسب وو چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب له خوا هغه سخت وځپل سو د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان ساتری تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې وه هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د ساتری تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدی او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې تورې نښتې وو. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومېده، نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده، نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې وو هغه کې قبات نومېدی، دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا د واکمنۍ کوي. د حقیقت څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یې نه کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و، دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګیدي او د جګړه مارو دا ډلې چې مازندران په ځنګلونو کې اوسېدلې په اوستایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او اریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ازیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی اور باندې اخیره دلو د عبادت یې کوي، نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي، نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړې کړلې، پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوشیار او پوه وزیر درلودي چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش واک ته رسیږي. د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته ورسیږي او سیاوش واکمنۍ باندې پیل کوي او خپل واکمنۍ پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن و. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یو ستره کلا جوړ کړ چې په اوستایي متنونو کې هغه د ګنگدش په نامه یاد شوی دی. او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړ او د هغه څخه زوی هم پیدا سو چې د زوی بیا کې خسرو نومېده. د سیاور څخه وروسته بیا د زوی کې خسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کې خسرو واک ته رسیږي، یعنې دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کې خسرو د کنانیانو د واکمنې بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په استایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول شوی دی. یعنې دی دغه کې خسرو د کنانیانو د واکمنې هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک د خپل لاس کې واخیستی او دغه واک او ځواک د درلودي. نو د همدې عمله دی په اوسنۍ متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد شوی دی او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول شوی دی چې بیا د کې خسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېمه کورنۍ واک ته رسیږي یا درېمه واکمنۍ چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان و دویمه کورنۍ هم کېنان و، د لومړنی واکمنۍ په پاتې رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پاتې رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپه کورنۍ ده یا د اسپه واکمنۍ ده هغه وخت رسیږي. د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل چې هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلی ده. د کېنی کورنۍ په حق له مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد سوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلې ده، نو ځکه دغه د کېنی په نامه یادیږي. نو د کېنانو څخه وروسته چې کوم د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه هغه بیا د اسپه کورنۍ په نامه شهرت لري، په دې خاطر د اسپه کورنۍ په نامه یاد سوې دي چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپه کلمه راغلې ده. ځکه زیاتره په تاریخ متنونو کې د اسپه د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنۍ ټولواکۍ د لهراسب نومې دی او لهراسب هم د کېنانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشت اسپه او بل یې زرېورې نومې دی. ویشت اسپه یا گشت اسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي او د دغه گشت اسپ شهرت د لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه او د هغه د عین د خبرولو یا د هغه دین د خبرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشت اسپ څخه هیله درلوده چې خپل د میرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدل هغه هم د عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني ترڅو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي او د گشت اسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وی هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول او د گشت اسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشت اسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشت اسپ بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د ده د واکمنۍ په هکله ډېر معلومات سته. ویل کېږي چې اسفندیار یو ډېر هوښیار او زړور شخص و یا واکمن و. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودروله چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و. چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ولی او خپل د امپراتوري حدود اوښدوي. یا پراخه کوي. نو دی ډیر هغه زرور او هوشیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډیر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی وو، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک ته پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي، چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس، په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.